السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې. د اختر دویم ورځ مو مبارک. د امریکا غږ نړیوال رادیو خبرونه پای ته ورسیده. زه صفی الله ستانګزای تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سارنې خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. د نن سرطان 15 جون شپږشتمې په دې خبری مجله کې اوري چې افغان چارواکو د پاکستان د لوړ پوړو امنیتي مقاماتو هغه ادعا رد کړې چې ګواکې افغان حکومت د تروریستي ډلو پر ضد غوڅ اقدام نه کوي. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر مخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. خبرونه سرټکی د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی پرون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. د افغانستان پر شمال ختیځ کې یوې لرې پرته سیمه د 15.1 درجې زلزلې ولړزوله او متحده ایالاتونو په پاړه چینار او کوټه کې د جمعې ورځې تروریستي حملې چې لږ تر لږه 15 کسان یې وژل په کلکه غندلې دي. پوره خبرونه. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پرون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. وانګ یی د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره په کتنه کې وویل چې افغانستان او پاکستان ته د ده د وروستیو سفرونو هدف پر روان وضعیت ځان پوهول او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کېدل دي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وویل د افغانستان سوله د دواړو هیوادونو په ګټه ده.
صلح ثبات در افغانستان به نفع ماست و یک افغانستان با
ثبات. سرتاج عزیز وایي د افغانستان سوله او ثبات زموږ په ګټه ده او د افغانستان د اقتصادي پرمختګ او سیمه ییز اتصال ګډ هدف ته په رسیدو کې له موږ سره مرسته کوي. پاکستان، افغانستان او چین موافقه کړې چې دې هدف ته د رسیدو لپاره دوه اړخیز اړیکې پیاوړې کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر ورسل هغه اسلام آباد ته سفر وکړ چې په کابل کې د حکومت له جګپوړو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د افغانستان کې د ثبات په ټینګولو کې د خپل هیواد پر ژمنو ټینګار وکړ. په کابل کې د متحده ایالاتونو سفارت وایي د امریکا حکومت چمتو دی چې په افغانستان کې د حکومت پر ضد اعتراضونو پر مهال د تشدد د پیښو په اړه چې په تحقیقاتو کې افغان حکومت سره مرسته وکړي. ښاغلی لارنس زیاتوي د امریکا حکومت د دې حملو په اړه د هر اړخیزو او شفافو تحقیقاتو پر اړتیا ټینګار کوي.
The United States continues to urge that a full investigation.
The way متحده ایالات د می په یو ډیر شمه او د جون په دریمه د شویو حمله او د به حد تشدد د کارولو او مظاهرچانو د وژنې د ادعا په اړه د بشپړو تحقیقاتو پر غوښتنه ټینګار ته دوام ورکوي. شارج دفیر هوګولارنس د اختر په مناسبت په یو پیغام کې ویلي د امریکا حکومت د افغانستان لوی څارنوالۍ ته په دې اړه د تحقیقاتو په برخه کې د مسلکي مرستو وړاندیز کړی دی. د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې د مې په 1 د یو ټانکر بم د چاودنې پر مهال څه باندې 1.5 کسان ووژل شول او 300 نور ټپیان شول. ورپسې د دې پېښې د غندلو په پار مظاهرې وشوې چې په تاوتریخوالو واوښتې. د افغانستان په شمال ختیځ کې ولرې پرته سیمه د 15.1 درجې په ځواک کې زلزلې ولړزوله. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي زلزله نن سهار شاوخوا 4 بجې د بدخشان ولایت په کران او منجان ولسوالۍ کې شوې چې د تاجکستان او پاکستان پولو ته نږدې پرته ده. د رپورټ له مخې د دې زلزلې ټکانونه د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې هم حس شوي، خو د مرګ ژوبلې یا زیانونو په اړه تر اوسه جزئیات نشته. د پاکستان مترو جیولوژیکي ادارې د زلزلې ځواک 15.5 درجې بللې. د پاکستان جیو خصوصي ټلویزیون ویلي د زلزلې ټکانونه د لاهور، اسلام آباد او پېښور اوسیدونکو هم حس کړي دي. د افغانستان په بدخشان ولایت کې پخوا هم 4 قوي زلزلې او ځمکې ښویدنې شوي چې په مالي تاوانونو سربېره یې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبلې اړولې. تاسو د ازادي راډیو د سهارنې خبري مجلې د خبرونو برخه اورئ. ایرانی چارواکي وایي لږ تر لږه 50 کسان د دغه هیواد په لویدیځ کې له تروریستي ډلو سره د اړیکو په تور نیول شوي دي. چارواکي وایي دا کسان په پلازمینه تهران کې د ایران پر پارلمان او د آیت الله خمیني پر زیارت د جون د 8 نیټې د بریدونو په تړاو نیول شوي دي. ایرنا خبري اژانس د کرمانشاه ایالت د سرنوال نعمت صادقي له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د تهران له حملو وروسته په کرمانشاه کې د تروریستي ډلو سره باندې 50 غړي او له هغو سره ارتباطي کسان نیول شوي دي. صادقي ویل تورن څخه په زیات شمیر انتحاري واسکټونه د بمونو د الوزول الکترونیکی وسایل او وسلې ترلاسه شوې دي. د ایران دولتي رسنیو د شنبه پر ورځ د استخباراتو د وزارت په حواله خبر ورکړ چې امنیتي مامورینو له داعش سره د یو اړوند ګروپ غړي نیولې دي. د سرچینې په باور د نیول شوی کسانو شمیره نه ده ښودل شوې، خو ویلي دي چې د کسانو په سپېڅلو ځایونو کې د تروریستي حملو پلان درلود. متحده ایالاتونو په پاړچینار او کوټه کې د جمعې ورځې تروریستي حملې چې لږ تر لږه 15 کسان یې وژل په کلکه غندلې. د پاړچینار د شیعهګانو د یو بازار په ګڼه ګوڼه کې د انتحاري حملې مسؤلیت سنی افراطي ډلې لشکر جنګوي منلی. په همدې ورځ د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې بلې حملې د اوو پولیسو افسرانو په ګډون 14 کسان ووژل او شل نورې ټپیان کړل. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي قطر له خپلو ګاونډي هیوادونو د ډیپلوماتیکو لانجو د حل لپاره د هغو پر غوښتنه غور کوي. ریکس تیلرسن پرون په یو بیان کې وویل قطر په ډیر دقت سره د هغو غوښتنو په اړه چې سعودي عربستان، بحرین، متحده عربي اماراتو او مصر وړاندې کړي دي غور کوي. د دې هیوادونو د کویټ په منځګړیتوب د جون په 22 د الجزیرې ټلویزیوني شبکې د بندولو په ګډون د 14 غوښتنو یو لیست قطر ته وسپاره. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شئ. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org وګورئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان حکومت د پاکستانی چارواکو هغه تورونه بې ځایه وبلل چې ګواکې افغان حکومت د تروریستانو پر ضد غوڅ اقدام نه کوي.
حکومت افغانستان با تروریزم مبارزه کرده و پاکستان کشوری است که از تروریزم حمایت کرده.
اختر ته به ډیرو خلکو سخت تیاریان نیولی وي، خو ګڼ کسان د خوراک لپاره څه نه لري.
دختره کردیم شیر میتل بک نخانه نستر خانه سن میکنه هم دیگر خون میشیم که اولاد همه چی بخوره. اولاد همه هم یک لقمه نان خوش که گای پیدا میکنیم گای نمیکنیم.
در جوان پرنگونو که لیو لیکوال سراغه گیدلیو
شفاهی خبری زر لمنز زی د خلکو په حافظه کې نه پاتې کیږي، ولې د قلم د پورته کول مې چې څه پاتې کیږي هغه د یو شخص د ټول ژوند پورې تړاو لري.
نور مهم مطالب هم لرو. یو ځل بیا مو سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. افغان حکومت د پاکستانی چارواکو تازه تورونه چې وایي کابل د هغو تروریستانو پر ضد چې د دوی په وینا د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حملې کوي اقدام نه کوي رد کړي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز د کورنیو چارو وزیر پرون په جلا بیانونو کې پر کابل تور ولګاوه چې د تروریستي ډلو پر ضد غوڅ اقدامات نه کوي. خو د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي دا پاکستان دی چې د تروریستي حملو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. احمد تکل او نور جزئیات.
افغان حکومت وایي کابل د تروریزم پر ضد مبارزې ته ژمن دی. د حکومت اجرایه ریاست د پاکستان د پوځ د لوی درستیز او د کورنیو چارو د وزیر هغه ادعاوې ردوي چې وایي افغان حکومت د هغو تروریستي ډلو پر ضد چې د دوی په وینا د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حملې کوي غوڅ اقدام نه دی کړی. په پاکستان کې د جمعې په ورځ خونړیو حملو لسګونه کسان ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. له دې حملو وروسته د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر بجوا په یو بیان کې وویل هغه وخت را رسېدلی چې په تیره افغانستان او نور ښکیل اړخونه په سیمه کې د تروریزم پر ضد اقدام وکړي. د کورنیو چارو وزیر چودری نصر علی خان هم په یو جلا بیان کې وویل چې افراطی ډلې له خپلو پټنځایونو څخه چې په افغانستان کې دي حمله کوي. خو د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادۍ رادیو ته وویل چې کابل د تروریزم پر ضد مبارزې ته ژمن دی او زیاته کړه چې افغان حکومت د تروریستي ډلو پر ضد لازم اقدامات کړي. خو د ده په وینا پاکستان باید د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې نور اقدامات وکړي.
حکومت افغانستان با تروریسم مبارزه کرده و پاکستان کشور
د افغانستان حکومت د تروریسم پر ضد مبارزه کړي، خو پاکستان هغه هیواد دی چې د تروریسم ملاتړ کوي. د افغانستان دا مبارزه په سیمه او نړۍ کې زیات پلویان لري چې د افغانستان د دریز ملاتړ کوي. پاکستان هغه هیواد دی چې باید په دې برخه کې زیات کار وکړي. د پاکستان د لوی درستیز او د کورنیو چارو د وزیر لخوا د تروریزم پر ضد په مبارزه کې پر افغانستان د پاتې راتلو تورونه په داسې حال کې لګول کیږي چې د جمعې په ورځ په کورما ایجنسی کوټې او کراچۍ کې تروریستي حملو درانه تلفات واړول. په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي کړکیچ په پراخېدو دی، چین د دواړو هیوادونو ترمنځ د منځګړتوب هڅې پیل کړي دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی چې په افغانستان کې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو د هڅو په لړ کې پرون له کابل څخه اسلام آباد ته ورسید، د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز سره په لیدنه کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښېګڼې پر اړتیا ټینګار وکړ. زه د افغانستان او پاکستان په غوښتنه او د ولسمشر شي جین پینګ په امر دواړو هیوادونو ته ولاړم. اصلي هدف دا و چې دواړو لورو ته غوږونیسم او پر وضعیت ځان پوه کړم، څو د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښېګڼې او په افغانستان کې د پخلاینې له بهیر سره تر وسې وسې مرسته وکړو. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان، پاکستان او چین په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې درې وړو هیوادونو د سیمه ایز ثبات او امنیت، د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښېګڼې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابل سیاسي اعتماد د جوړولو په ګډون د ځینو مهمو مسایلو په اړه توافق کړی. د ګډې اعلامې له مخې کابل او اسلام آباد همداراز منلې ده چې د استخباراتي معلوماتو د تبادلې او د نورو ګډو تدابیرو د عملي کولو په برخه کې به له یو بل سره همکاري کوي.
په ریپورت کې مو اوریدل چې افغان حکومت د پاکستانی چارواکو هغه ادعا رد کړه چې ګواکې افغان حکومت د تروریستانو پر ضد غوڅ اقدام نه کوي. کولی شي په همدې موضوع خپل لنډ لیکلي پیغامونه په افغان بیسیم 813 شمیرې موږ ته راواستوي.
ازادي خبری مجله اوري.
د روژې په میاشت کې خونړیو حملو سکل د اختر د منځلو لپاره د کابل ښاریانو شور او ذوق کمرنګه کړی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل ناهیلۍ او د ترهګري بریدونو څخه ویره اجازه نه ورکوي چې د اختر له ورځو په هغه شکل چې لازمه ده هرکلی وکړي. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د کابل ښار اوسیدونکي سکل د روژې د خونړۍ میاشتې له تېرېدو وروسته د اختر خوښۍ لمانځي. د هغه اختر خوښۍ چې وار له مخې یو شمیر کورنۍ د خپلو عزیزانو د له لاسه ورکولو د غم په ټغر ناستې دي. یو شمیر کابل ښاریان وایي په کابل کې د وروستیو خونړیو حملو وروسته دوی له دې ویرې چې بیا هم داسې حملې کیږي نشي کولای چې په آرامه ذهن د اختر هرکلی وکړي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي کریم او نقیب الله وروستۍ پیښې نه یوازې د اختر په نمانځلو بلکې په ټولو برخو کې ستونزې جوړې کړې. دا چې امنیت نشته، څوک د دې جرأت نه کوي چې ښار ته لاړ شي او توکي وپیري. دا دې ته ورته ده چې ټولو په کورونو کې ځانونه بندیان کړي وي. ښار ته چې لاړ شي هره لحظه د دې ویره شته چې پیښه رامنځته شي. خلک په ویره کې دي، نه اختر پاتې دی او نه یې خوشحالي.
حوادث اخیری که در افغانستان رخ داد متاسفانه خیلی زیاد از مردم
په افغانستان کې چې روسي پیخي وشوي له بعد مرغ ټول افغانانو په خاصه توګه کابل خاریانو ته زیان ورساو. دغه وضعیت طبیعتا د خلکو پر ژوند ډیر اغیز کړي او په کابل کې اختر په داسې حال کې منزل کیږي چې خلک ډیر کم یو بل ته ورزي. سکال د روژې په میاشت کې په کابل ښار کې تر بل هر وخت زیات بریدونه ترسره شول چې لوی هغه یې د جوزا د میاشتې په لسمه نیټه و چې د چارواکو په خبره دغه حمله په افغانستان کې په خپل ډول کې لومړنۍ وه. د ولسمشر محمد اشرف غني په خبره په دغه پیښه کې 150 تنه ووژل شول او له 400 څخه زیات کسان ټپیان شول. همدارز له هغې وروسته په کابل کې د مظاهرو پر مهال د ځینو کسانو وژنه، د اعتراض کوونکو له لورې د تحسن د خیمو درول، د لارو بندېدل او د سالمې زدیار په جنازه کې انتهای ری حمله نورې مهمې پیښوي. لدې ټولو ستونزو سره سره یو شمیر روان شناسان وایي خلک باید غم ته په غم ادامه ورنکړي او په وړو خوښیو سره په زړونو کې لوی هیلې ژوندۍ وساتي. روان شناس او ډاکټر شرف الدین اعظمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ژوند له ستونزو سره مل دی، خو باید د ستونزو پر وړاندې مبارزه وشي. دوستانو قطعا غم ته په غم دوام مو ورکوئ. موږ مجبور یو ژوند وکړو او د خپلو اولادونو لپاره تکیه شو. ژوند یو ترتیب شوی او ښکلی شی نه دی، بلکې ستونزې او ګواښونه لري، خو موږ یې باید پر وړاندې مبارزه وکړو.
و ما باید مبارزه کنیم.
خو څنګه کېدای شي پر منفی فکرونو بریالي شو او کېدای شي چې د مشورو لپاره رواني دفترونو ته له ورتک پرته له ځان سره مرسته وکړو او یا له دې ټولو ستونزو سره سره څنګه کېدای شي مثبت فکر رامنځته کړو؟ د دې پوښتنو ځوابونه له ښاغلي عظیمي څخه اورو.
بدون شک امو قسمه کوم منفی تلقین میکنیم کله بانکر استو، انفجار استو، ترام استو، غرام استو، اویلی سر مو
له شک پرته په هغه شکل چې مونږ منفی تلقین کوو همغه سکیږي. لکه مونږ کله چې پر لار روان یو او وایو چې دغه ټانکر به چاودنه وکړي نو چاودنه کوي، د کور چت به راو غورځیږي نو راو به غورځیږي او په خیخو به یې ټپیان شو. په همدې توګه مونږ کولی شو په خپل وجود کې مثبت فکرونه رامنځته کړو، له ژوند خوند واخلو، پارکونو ته لاړ شو او له خپلو ماشومانو سره لوبې وکړو او له خپلو ماشومانو او میرمنې سره میلې ته لاړ شو او آرامه ژوند وکړو. انسانان واقعا قوي دي. په روسیو کلونو کې د افغانستان د مرکز په ګډون په ولایتونو کې ترهګریز بریدونه زیات شوې دي، خو د جګړې له لسیزو وړاندې کیسه داسې نه وه. خلکو په شور او ذوق د اختر خوښین مانځله. احمد شاهین د هغو کسانو له ډلې یو دی. نوموړی وایي د اختر د راتګ لپاره به یې شیبې شمارلې او د اختر د نمانځلو په برخه کې هیڅ ستونزه نه وه.
ازادي راډیو ته غوږیست. اوس هم فرشتې جلالزی ته غوږ دو چې د افغانستان په اړه نړیوال مطبوعات کتلي.
له هنګ کانګ خبریدونکي ساوت چاینا پوسټ خبرونه د افغانستان او پاکستان پر اړیکو او دواړو هیوادونو ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر د وروستي سفر په اړه مقاله خبره کړې وای چې پیکینګ د کابل او اسلام آباد چارواکي د بحران د مخنیوي او کنټرول لپاره د درې اړخیز میکانیزم جوړولو ته هڅه ولیدي. د خبرونې په لیکنه چین په داسې حال کې له افغانستان سره د اړیکو د بیا ټینګولو پر لارو چارو غور کوي چې امریکا افغانستان ته د زرګونو عسکرو د استولو د پریکړې په حال کې دی. ساوت چاینا پوسټ زیاتوي چې د چین حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پښتنو له سیمو د اسلام پالو افراطي ډلو او په ځانګړي ډول د یوغورو مسلمانانو د فعالیت لپاره اختیار ویره لري. یو بل دلیل چې د خبرونې له نظره افغانستان او پاکستان یې د چین لپاره مهم کړي په دواړو هیوادونو کې د پیکینګ پانګونه ده. د چین حکومت په پاکستان کې نږدې 8 میلیارد ډالر له ګوادر بندر سره پورتړلو پروژو بند کړی دي او په افغانستان کې هم د مسی عینک کان قرارداد په لاس کې دی. بل مقاله د واشنگتن پوسټ چې په کابل کې د دیورس پانی پیژندل سوی خبريالي پاملا کانسټبل لیکلې او په یو برخه کې راغلی د کابل په جنوب کې لا غنې غنې په وډکه سیمه کې چې د موټرو پرزفروشي او د ترمیم ګراچونه د کثافات وانبارونه او د خټو هټۍ پکې ولاړ دي. لا انتظار پرته یو لار داسې زرغونی سیمه ته وتلې چې مهاجر لوتونکو او کوڅړب سپی پکې اوسېږي. دا ځای کول حشمت خان نومیږي چې یو وخت به ډیر بډای افغانان او د شاهي کورنۍ ځینې غړي هتا د سیل او شکار لپاره ورتلل، خو د جګړې په کلونو کې دا سیمه متروکه شوه. د واشنگتن پوسټ په حواله د افغانستان حکومت او مدني ټولنې د ملګرو ملتونو د سازمان په مالی مرسته د اوبو د دستر ډنډ چې پراخ طبيعي چمن پکې زرغون شوی د پاکولو پروژه پیل کړي او کار یې بشپړېدو ته نږدې دی. د ځای ته د لوګر لسیند د شګو د بورویو او کوچنیو استنادي دیوالونو په مرسته اوبه برابرې شوی او یو اربیا هرزه واشه او چمن پکې رازرغون شوی دی. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د کول حشمت خان په چمن کې یو اربیا بیلابیل مرغانو ځالې کړې دي. ملګرو ملتونو څو ورځې مخکې کول حشمت خان د یوې ساتل شوې سیمې په توګه ومنله او دا ځای د مرغانو د طبيعي ځالې په توګه مسؤول اعلان کړ. د ملګرو ملتونو له دې کار سره شاید کول حشمت خان چمن د ساتنې لپاره نوري پروژې هم لیوالتیا څرګند کړي. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې لیکل شوی چې کڅه هم د دې سیمې خلکو ته د کثافاتو ځانګړي ډبې ورکړ شوی، خو خلک بیا هم خپل کثافات د ډنډ ته ورچوي.
د افغانستان په اړه مو د نړیوالو مطبوعاتو تبصری وکتلې. د اختر ورځ د خو یو شمیر کورنۍ هر کله تش لاس کوي. دوی وایي دا چې د خپل ماشومان غوښتنې نشي پوره کولای زوريږي. عبدالقهار هم یو داسې کس دی. اجمل تورمانی د ژوند کیسه کوي.
اختر دی او په خار کې ګڼه ګوڼه، خو په دې ګڼه ګوڼه کې د داسې کورنۍ غړي شته چې حتی د خپلې شپې ورځې د ډوډۍ پیدا کولو توان هم نه لري. لدی کورنوی ود خار په وی برخه کې په یو بیور کور کې وسیږي. عبدالقهار هغه کس چې لډیر مدیر هيسي وبخه او لاس گذر وهلی او سترګي هم لید نه لري. هغه وازنه کس ته چې خپل کورنۍ ته ډوډۍ ورکي خو ناروغي کار ته دم نه ورکوي او په سختۍ لزایا پورته کیږي.
بیرو برامن دم بیرون درو اولی مفتیدم
دیوای غختل می بیرون ووزم په حویلی کې و غرزیدم روس تل ځای په جګیدو ونت وانیدم. مغزی سکته می وکړه، نیم بدن می فلج شو، سترګو می کار پرې خود، ټول وجود می درد کوي، سخت تشویش را سره ده. غریبی بیچارهګی ډیر احتیاج کړی هم، نه کار نه دند، یو مړی ډوډۍ ډیر په سختۍ پیدا کوم. د خپل اولادونو راتلونکو ته ډیر اندیښنه لرم. اخر موږ څه وکړو؟
د اختر شپه ده او ماشومان سترګې په لاره که څوک ورسره مرسته وکړي. په داسې عمر کې چې باید خپلې لوبې کولې، خو د دوی اختر او د خوشحالۍ ورځ هغه ده چې دسترخوان یې ډوډۍ ولري او لوږه یې ونه زوروي. د عبدالقهار د کورنۍ 15 غړي دي. دوه زامن او دوه لورګانې په پردي کور کې چې وایي مرسته کوونکی یو خدای دی او بس.
وړه لور مې شیدې غواړي. په کور کې چې کله خپل خالد رسا خان ته ګورم ډیر خپه کیږم چې اولادونه به مې څه خوري. اولادونو ته مې کله یوه مړې وچه ډوډۍ پیدا کوم او کله یې په پیدا کولو هم نه توانېږم. ناروغ یم. هره نقصه 15,000 افغانۍ کیږي خو زه یې توان نه لرم. بس همدا مې هڅه وي چې اولادونو ته مې یوه مړې وچه ډوډۍ پیدا کړم.
وایي چې یو میاشتنی زوی له لوږې چیغې وهي ژاړي خو د مېرمنې شیدې له لوږې او اندېښنې وچې شوي دي. ښایي دا یوازنۍ کورنۍ نه وي چې له دا شان ستونزو سره لاس او ګریوان وي. خو د عبدالقهار له خفګانه د ډکې څیرې او د ماشومانو د سړې خندا په لیدلو سره یې سړی خواشینی شي. وایي چې روژه یې په وچې ډوډۍ تېره کړې او اوس چې یوه ورځ اختر ته پاتې ده په ویره کې دی چې په اختر کې به په دسترخوان وچه ډوډۍ هم ولري که نه. تیار سترګې له اوښکو ډکې شي.
ډیره دردونکې ده. بیخي ډیره دردونکې ده. ما خپل اولادونه په ډیرې خوارۍ را لوی کړي. خپل ځان مې احتیاج کړی خو په دوی مې سخته نه ده راوستې. اوس چې دوی چاته لاس نیسي نو ماته ډیره دردونکې او سخته ده.
وایي چې کله روغو نو آزاد کاروبار یې کوو. د خپل لاس ګټلې روزي به یې خوړله. خو په خبره یې چې روزګار اوس دی مجبوره کړی چې خپلو هیوادوالو خویندو ورونو ته کوم چې توان لري د خپلو بچو د ژوندي پاتې کېدو سوال وکړي.
مخکې مې آزاد کاروبار کاوه خو اوس مې سترګې کار نه کوي او پر ځای پروت یم او هیڅ مې په وس نه دي پوره. مخکې د الله شکر و نه مې ځان چاته احتیاج وه او نه مې اولادونه. د دوی هره غوښتنه مې منله. د یوه جوړه کالیو پر ځای مې ورته درې جوړه کاوه. خو اوس هم الله مهربانه دی. مسلمانان شته، مسلمانی شته. زه له خپلو ټولو ورونو غوښتنه کوم چې د دوی په مال کې د الله برکت واچوي. باید له بېوسه خلکو سره مرسته وکړي.
دی وایي ماشومان بهر نه پرېږدي ځکه که نور ماشومان وګوري چې نوې جامې اغوستي او اختر نمانځي بیا ځوریږي. وایي دا ورته تدریجي مرګ دی چې ماشومان راځي او ورته وایي چې د ګاونډیو له کوره د خوندورو خوړو بوی راسي.
دستی خو اختر ته موږ هیڅ آمادګي نه لرو. ماشومان ټول وایي پلاره موږ ته د جامې نه دي اخیستي، بوټان دي نه دي اخیستي، هغه دي نه دي اخیستي، دغه دي نه دي اخیستي. هغه زوی مې په همدې خاطر خونځي د نه تلو چې بوټان یې نه لرل. زه دومره پیسې نه لرم چې د سر ویښتان مې لوی شوي دا پې جوړ کړم. مېرمنې مې راته وویل چې روژه مه نیسه. ما ورته وویل چې موږ په بوزه کې څه خوړلي چې اوس لا روژه ونه نیسو. هیڅ نه لرو چې وی وخورو او څه نه لرو چې په غاړه یې کړو. اصلا موږ هیڅ اختر نه لرو.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د راپورونو له مخې په پاکستان کې د تیلو د یو ټانکر د سوځېدو د پیښې د یو شمېر ټپیانو حالت نازک دی. پرون ملتان ښار ته نږدې لسګونه کسان وروسته له هغه چې یو ټانکر چپه شو او اور یې واخیست وژل شول او ټپیان شول. د سیمې روغتیایي چارواکي وایي ښایي د پیښې د مړو شمېر زیات شي. احمد تکل او نور جزئیات.
د پاکستان په 15 لوی ښار ملتان کې لسګونه کسان پرون په داسې حال کې مړه او ټپیان شول چې له یو چپه شوي ټانکر څخه د تیلو د ایستو هڅه یې کوله. د راپورونو له مخې نږدې 150 کسان وروسته له هغه مړه شول چې د ملتان ښار د جنوب لویدیځ په 100 کیلومترۍ کې د ډریور له ادارې وتلي ټانکر اور واخیست. یو سیمه ییز چارواکي محمد سلیم افضل خبریالانو ته وویل چې د ټانکر له اوښتو وروسته پولیسو غوښتل چې ساحه کلا بنده کړي خو د سیمې اوسیدونکو ونه منله او له ټانکر څخه د تیلو د ایستو لپاره نږدې ورغلل چې ناڅاپه ټانکر وچاودید. عیني شاهدان وایي د ټانکر له اوښتو او له هغه څخه د تیلو له راوتو وروسته یو شمېر کسانو خپلو خپلوانو ته ټلیفونونه وکړل چې په تیلو پسې راشي. د عیني شاهدانو په وینا له نږدې کلیو څخه شاوخوا 1500 کسان هلته راټول شوي وو چې ناڅاپه ټانکر اور واخیست او وچاودید. محمد عاصم چې یو خپلوان یې په پیښه کې مړ شوی د فرانسې خبري اژانس ته خپل د سترګو لیدلی حال بیان کړ.
اور بہت سے لوگ وہاں پہ میرے خیال میں تیل لینے کے لیے گئے ہوئے تھے.
حال تک گنش میر خلق راٹول شوی وو. مگورتو ویل چل ہا غزایا لریشی زکه خای چودنه وشی زمنګ لکلی څخه هم خلق حل تر ور رسیدل. د ترل مسای می حل تتل لایو. د ترزوی می بیا په هغه پسولار خو یو هم راستون نشو. د پیخې په ځینو خبرو شویو ویډیوي تصویرونو کې یو سوځیدلی ټانکر په داسې حال کې لیدل کیږي چې تور دو ترې اوچتیږي او شاوخوا د زیات شمیر خلکو مړي پراته دي. د سیمې د روغتیا یو مسؤول چارواکي ډاکټر محمد باقر ویلي چې په پیخه کې لسګونه کسان سخت سوځیدلي او ښایي د تلفاتو شمیر تر دې هم زیات شي. د سیمې د پولیسو یو مقام عبدالملک ویلي چې داسې یو بوګنوونکی حالات یې په خپل ټول ژوند کې نه و لیدلی. نوموړی زیاتوي چې خلک په اور کې سوځېدل او د مرستې لپاره یې چیغې وهلې. د راپورونو له مخې د پاکستان پوځ د ټپیانو د انتقال لپاره سیمې ته هلیکوپټر یې واستولې. جیو ټلویزیون د عیني شاهدانو په حواله خبر ورکوي چې یو شمیر کسانو هلته سګرټ څکول او ښایي دا په ټانکر کې د اور د لګېدو باعث شوی وي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر پرون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښکېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. په کابل کې د متحده ایالاتونو سفارت وایي د امریکا حکومت چمتو دی چې په افغانستان کې د حکومت پر ضد اعتراضونو پر مهال د تشدد د پیښو په اړه په تحقیقاتو کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان په شمال ختیځ کې په یوه لرې پرته سیمه کې د 15.1 درجې په ځواک زلزله شوې ده. د دغې زلزلې ټکانونه د بدخشان ولایت په کران منجان او د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې حس شوې دي. په پاکستان کې هم په لاهور، اسلام آباد او پېښور کې د دغې زلزلې ټکانونه حس شوي خو د مرګ ژوبلو راپورونه نشته. ایرانی چارواکی وایي لږ تر لږه 50 کسان د دغه هیواد په لویدیځ کې له تروریستي ډلو سره د اړیکو په تور نیول شوي دي. چارواکي وایي دا کسان په پلازمینه تهران کې د ایران په پارلمان او د آیت الله خمینی پر زیارت د جوند ومې نیټې د بریدونو په تړاو نیول شوي. متحده ایالاتونو په پاړه چنار او کوټه کې د جمعې ورځې تروریستي حمله چې لږ تر لږه 15 کسان یې وژل په کلکه غندلي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تلرسن وایي قطر له خپلو ګاونډیو هیوادونو د ډیپلوماتیکې لانجې د حل لپاره د هغو پر غوښتنه غور کوي. خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org او پښتو فیسبوک facebook.com/azadiradio باندې کتلی شئ.
د ژوند رنگونه
طاهر زلان او د یو لیکوال په توګه باندې لوست او لیکم.
موږ یو خبر لرو چې ډیر مشهور دی چې درې سیزونه ډیر په احتیاط پورته کوي چې قدم دی، قلم دی او قسم دی. خد قدم او د قسم نتیری قلم ترازو ولی وی چې قلم په احتیاط پورته کوي. دی یو لیکوال په توګه ستاسو دغه پوښتنې ته جواب څه دی؟
ځکه چې د قلم یو کرخه چې د یو چا ژوند جوړول هم شي د یو چا ژوند خرابه ولې هم شي. شفاهي خبرې زر لمنز زی د خلکو په حافظه کې نه پاتې کیږي. ولې د قلم د پورته کول نه چې څه پاتې کیږي هغه د یو شخص د ټول ژوند پورې تړاو لري.
دی ولیکوال په توګه تاسو داسې کومه بیلګه لري چې د قلم پورته کیدل په احتیاط نه وشوي او یو ډیر لوی تاواني رامنځته کړي؟
داسې بیلګې شته چې قلم لکبله مشکلات را ته جوړ شوی ویل ته دا چې هغه ډول چې ما فکر کاوه نور خلکو هغه څه فکر نه کاوه او هغه چلنج چې ما د مثلا د لیک سره کاوه د نور خلکو هغه ډول نه او دا د دې سبب چې یو څه اشخاص زړه بدواله حتی په ادبي برخه کې ځنې غواخونه هم را ته کېدل.
د یو ځوان لیکوال په توګه چې په دغه برخه کې کار کوي قلم مو په ګوتو کې پورته کړي او لیک کوي له قلم سره له لیک سره به څه ډول چلند وشي؟
د یو مسولانه تو شخص په توګه باید چلند وشي. فکر باید وکړي شي چې زه چې هر څه لیکم دا یوازې زما د پوره تړاو نه لري بلکې دا د نورو خلکو د ژوند پورې هم تړاو لري. نو یو کرخه د ډیرو انسانانو ژوند خلوري ته هم راهنمایي کولای شي او یو ګړنګ نه هم گزارولای شي.
ډیر مننه.
مهرباني.
د ژوند رنگونو پروګرام مو واورید. اوس هم راځو هغه سیمسونو ته چې د ازادي رادیو اوریدونکو د افغان بسمه ته سواتلس لاري مونږ ته راستولي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بسم د شرکت د 1313 شمیرې لاري ازادي رادیو ته راستولي دي.
عزت الله الهام د لوګر د ازري ولسوالۍ څخه لیکلي پاکستان په افغانستان کې ځکه تورونه لګوي چې په افغانستان کې خپلو لاسوهنو ته لار برابره کړي. نصیب ګل خوش نصیب له کابل لیکلي پاکستان غواړي ځان نړیوالو ته د تروریزم قرباني وښایي خو د حملې په خپل هیواد کې پخپله کوي. موسی کلیم د فرا څخه لیکلي افغان حکومت دا 15 کاله د تروریستانو سره په جګړه بوخت دی خو پاکستان تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی. یو اوریدونکو چې نوم یې نه دی لیکلی لیکلي د ستاسو د سوال په ځواب کې ولیکم دا د پاکستان استخباراتو کار دی چې دوی خپله او په خپله حملې کوي او خلکو ته ښیي چې موږ هم وژل کیږو او نړۍ یوازې بیا غلطوي، خصوصا امریکا چې د دوی په ضد ستراتیژي جوړول او بل دوی خپل خلک غلط کړي. همدارز احسان د کونړ لیکلي پاکستان نور څه ووایي ځکه چې د په خبره دلته په دانګام کې ښکاره مرکزونه د ایسای شته که څوک یې نه مني نو را دي شي. تاسو هم کولی شئ